د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړیدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون وویل د ښاغلي شنکر په وینا چې ویلې دی هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې ده د می میاشتې پر لومړۍ نیټه او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه درلودل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان راونیسي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به شتون ولري، نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاو لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دا وایي روسیا د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي تلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلند له کبله د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپله پوځي همکاري زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال اندریک مانولا سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر فریدینان مارک سره وګوري. ولسمشر فریدینان به وروسته واشنگټن ته لاړ چې د می میاشتې پر لومړۍ نیټه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه رسوي. ازادي راډیو ته غوښتنه ستر نو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ووري د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نشي.
جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نشي، سیاسي مسایل حل نشي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
په دې سات کې د اختر اړوند راپورونه هم درته لرو.
جنگ
د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه شته، د لوبو له میدان خبرونه هم به په دې یو ساعت کې راسره واوري. هیله ده تر پای راسره وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسم راپورونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نه شي، د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نه شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام ورسره ګډوډ شو. سوداګر وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام عادي حالت ته نه وي راګرځېدلی، دوی په خلاص مټ سوداګري نه شي کولی. په دې اړه جزئیات په راپور کې.
که څه هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان رواني سیاسي ستونزې حل نشي، د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي.
وضعیت خو راست په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي، او څه ستونزې چې وې هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي. اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي را نه شي، بانک په رسمیت ونه پیژندل شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
شغله علی کوزای وای ځینې هیوادونه د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویزه نه ورکوي، او له افغانستانه نورو هیوادونو یا هم له نورو هیوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علی کوزای وای له ستونزو سره سره چیر کال له ایرانه د وارداتو اندازه زیاته وه.
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سه و، او کمترین صادرات مو ایران ته، او هم سه کال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالرو په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سه، او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سه، او تیر کال د دې نه یو 15% کم واردات د ایران نه ډیر دي، او صادرات مو ته کم دي، 1.5 میلیونه په اندازه باندې دي، او پاکستان سم صادرات او واردات یو شان دي.
ځینې سوداګرو آزادي رادیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې بندي پاتې دي، چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د ایستلو اجازه لري. یو سوداګر د نوم د نشوولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر ایستلی شي، حال دا چې لګښت یې په اونۍ کې له 400 تر 500 ډالرو دی. د طالبانو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لیږدولې دي. په لیندۍ یا قوس میاشت کې ایراني چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشۍ 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي، او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی، او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د ښځو ونډه هم کمه شوې ده.
د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلملار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشی کړي. په دې اړه په خپور شوی پریکړه لیک کې چې له یاد پارلمان نه له 500 په زیاتو رایو تصویب شوی، له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو یې غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشارونه راوړي. جزئیات نرګس مومن په راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو د برخې د نیول شوي فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي سترګې پر لار و چې ورور به د اختر لپاره خوشی شي، خو په خبرې داسې ونه شول. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي، اختر ته زما کورنۍ ملګري او تر ډیره افغانان او هم د بشري حقونو فعالان منتظر و چې متی الله ویسا به راخلاص شي. د انتظار زما کورنۍ او په ځانګړي ډول زما مور سخته پریشانه کړه، خو بیا هم هیله کوم چې هغه د ورځو کې آزاد کړي. د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی له کوره ونیول شو. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د نوموړي له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو ویسا د نظام ضد او غیر قانوني کړنو له امله نیول شوی، هغه ادعا چې کورنۍ ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي ټولنې پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې په 1509 رایو تصویب شوي د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي. په پریکړه کې له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو څخه یې غوښتنه شوې چې په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي تر څو ټول په خپل سر توقیف شوي کسان خوشي کړي او همدارنګه د هغو افغان ډلو ملاتړ زیات کړي چې د ښځو او نجونو د زده کړو زمینه برابروي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي وتړلې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. د طالبانو حکومت له بنده خوشی شوي د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې له خپلو درې خویندو سره 40 ورځې په بند کې ووایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې نیول شوي کسان ژر تر ژره خوشی شي. نوموړي وایي
متاسفانه گروه توریستی طالب ها
له بعد من غچه دیر کسان در طالبانو پر زندن و نقیدی خموک طالب نه مخاطب کهو در پده معنی دهی چه دوی مشروعیت لری خموک در کار نکهو تر طول مهم بشری حقونون هردو ندی چه اعتراضو نولری او پر طالبانو بندی فشارو نراوری چه پا خود سر تو گرد بندی که دل مخوانیسی او هر کسان چه در طالبانو پر زندن که دی حقوی آزادن دی
آزاد بسازن.
د یادونې دی چې در دې مخکې هم پر وار وار د نړیوالو لخوا د طالبانو په حکومت غږ شوی چې د متی الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان له بنده خوشې کړي چې له کوم جرم پرته د دوی لخوا نیول شوي دي. د متی الله ویسا تر څنګ کاظم امینی، مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی د بیلابیلو برخو نور هغه فعالان دي چې دا مهال هم د طالبانو په بند کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو درلودونکو ولس نور افغانان هم زنداني کړی دي. د دې خبره د کډوال د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره ثبت دي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې پاکستان ته د پیټو کې سنو د مختوړلو په خاطر تللي وایي په دې هیواد کې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي او په یوه لیک کې د امریکا له حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو لپاره د بیا میشتیدنې دفتر پرانیزي چې کارونه یې ژر مخکې لاړ شي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته.
azadiradio.com
پاکستانی پولیسو په کراچۍ ښار کې د قانوني افغان کډوالو د زنداني کولو په لړ کې ولس نور افغان کډوال هم زنداني کړي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته کړې او ویلې دي چې دا کډوال د پاکستان له حکومت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت دي. اغلی کاکړ په دې اړه یو ویډیو هم له ازادي راډیو سره شریکه کړې. دا ویډیو د هلمند ولایت د اوسیدونکو هغه امیر ده چې په کراچۍ کې بندې دی. هغه امیر چې د پاکستاني حکومت لخوا ورکړل شوی د افغان تابعیت یا ACC کارت په لاس کې دی، ادعا کوي چې دا دریم ځل دی چې د پاکستاني پولیسو له لورې زنداني کیږي.
موږ د شپې دی د را چپر باندې یو پیسې را موږ سره پیسې نه موږ غریب خلک وي د شپې به دی چپاو راسته وای راځي هغه مر اړ تړنی ته تړنی سره عدالت نه باندې بندیان کو پیسې را کوي نه کوم چې پیسې نه کوي نو مې را کوم.
د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي سره له دې چې لختر مخ کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری څخه غوښتنه کړې وه چې تر اختر مخ کې نیول شوي افغانان آزاد کړي، خو د نوموړي په خبره د ښاغلي زرداری له ژمنې سره هم دا زندانیان نه دي آزاد شوي او اوس هم د
سلو په شاوخوا کې راجستر شوی افغان کډوال په سند ایالت کې زنداني دي.
ایولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري، لکه پولیس په دوی دا تور لګي چې دوی سره قانوني اسناد نه وو، خو موږ په رسنیو هم هغه ډاکومنټس د دوی کوم اسناد دي هغه مو شیر کړي دي. او په دې کې داسې هم کسان شته چې هغه دریم ځل وو چې دوی دوباره نیول کړي، که هم دوی اول دوه ځله د عدالت نه ریلیز شوي وو ځکه چې د دوی سره قانوني اسناد ول. لکه پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د راجستر شویو افغان کډوالو د زندانی کېدو او د دې مسلې د حل په اړه مو په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان د قونسلګرۍ له سرپرست سید عبدالجبار تخاري څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو تر څنګ چې له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې میشت دي، هغه افغانان هم د خپلې استوګنې په اړه اندېښمن دي چې د خپلو پیټو کیسونو د مخته وړلو لپاره په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دي. دوی وایي ورځ تر بلې یې ستونزې ډېرېږي او د حل لپاره یې اقدام نه کېږي. له دې ډلې محمد حکیمي چې د پیټو کیس لري ازادي راډیو ته یې وویل چې په یوه بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي.
زموږ کیسونه له دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دي پروسس شوي. موږ په یو بد حالت کې دلته ژوند کوو، کار نشو کولی. څومره پیسې مو چې درلودې په دوو کلونو کې مصرف شوي، خپل کورونه او نور شته شیان مو خرڅ کړل او اوس په یو بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو.
تازه په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو په یوه لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د ملاتړ مرکز پرانیزي چې په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو کارونه مخته یوسي او نور د دوی کارونه ونه ځنډېږي. د لیک د لیکونکو په استازیتوب محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل،
خواست خودمون را در این نامه مطرح کردیم.
خپله غوښتنه مو په دې لیک کې مطرح کړې ده چې د خپلو کیسونو د مخته وړلو غوښتونکي یو. د امریکا لخوا ټاکل شوې موده 18 میاشتې وه، خو د 18 میاشتې له تېرېدو وروسته مو هم په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال وو او هغوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کیسونو د مخته وړلو په خطر دې هیواد ته ورغلي، د شته ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا له دوی سره د ناوړه چلند له امله شکایتونه کړي، خو لا تر اوسه هم دا ستونزې نه دي حل شوي.
په داسې حال کې چې د روسیا او لویدیځ ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسولیت لري. لولا د سیلوا پرون په پرتګال کې وویل غواړي داسې لارې پیدا کړي چې مسکو او کیف د مذاکرې میز ته راولي. په همدې حال کې روسیې له مسکو څخه د شلو جرمني ډیپلوماتانو د اخراج خبر ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د برازیل او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکېچ روان دی، د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سلوا پرون شنبه پرتګال ته لاړ. د برازیل او غربي متحدانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د برازیل رهبر د تېرې اونۍ په وروستیو کې وویل د اوکراین د جګړې پر وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین او روسیې د جګړې پرېکړه وکړه او دا یې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې ته لمن وهي. د برازیل د جمهور رئیس دې څرګندونو بیا لانجې راولاړې کړې. لولا د سلوا د روانې میاشتې په لومړیو کې هم په دې وړاندیز سره چې اوکراین باید کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې لاندې کړي روسیې ته وسپاري او په دې ډول جګړې ته د پای ټکی کېږدي، اوکراین، واشنگټن او اروپایي ټولنه په غوسه کړل. د برازیل جمهور رئیس لولا د سلوا پرون شنبه په لیسبون کې د پرتګال له جمهور رئیس مارسو ریبلو د سوزا سره ګډ خبري کانفرانس ته په خبرو کې له امریکا او اروپایي ټولنې وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو ورکولو ډډه وکړي ځکه د ده په خبره دا کار جګړه لا پسې اوږدوي.
نه غواړم چاته قناعت ورکړم، یوازې غواړم یو لاره پیدا کړم چې دواړه لوري د مذاکرو میز ته راولم. دا پخوا هم ناممکن ښکارېدل، خو په دویمه نړیواله جګړه کې دا کار وسو. داسې نه برېښېدل چې دوی دې خبرې وکړي، خو دوی خبرې وکړي. ضرور نه ده چې د سولې ترلاسه کولو لپاره نړۍ نابوده کړو. دا جګړه باید نه وای پیل سوې، روسیې باید حمله نه وای کړې، خو حمله یې وکړه.
د برازیل جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل په دې پوهیږي چې ازمکنۍ بشپړتیا څه معنی لري او ټول پوهیږي چې روسیې اشتباه کړې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو په مصوبو کې دا اقدام غندل شوی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پیل شوی او لا هم دوام لري. په وروستیو کې د اوکراین له ختیځ د سختو نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ د کړکۍ د زیاتېدو په لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې روسیې د جرمني څخه باندې شل ډیپلوماټان اخراجي. روسیې د ریانویسټ دولتي اژانس په وینا تر دې مخکې جرمني له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماټانو د اخراج پریکړه کړې وه.
لخبرونو ور آخوا.
وسم څو نور اختریز راپورونه درته لرو. اختر د لیدلو او کتلو جشن دی، خو یو شمیر افغانان بیا لاغ وروسته چې ټولنیز شبکې رامنځته شوي وایي ډیر خلک د ټولنیزو شبکو له لارې یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي او تګ راتګ ورسره کم شوی چې له دې سره د اختر دود هم پیکه شوی. خو په بهر کې میشت یو افغان بیا وایي چې دغه ټولنیزې رسنۍ ګټورې دي چې دوی په دغسې وختونو کې هم له خپلو خپلوانو او ملګرو سره یو ځای ساتلي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیدی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندویي کوي. ځکه چې اوس ډېری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډېری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي، نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي. نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپلمنځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بېلابېل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
و موردل چې اوس مهال ځینې کسان د ټولنیزو شبکو له لارې یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي. سکال د کندهار ښار په میله ځایونو کې بیا د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته وه، خو په دغو میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکي وایي د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کمرنګه دی. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د کندهار ښار د عیدګاه جاده په دغه سیمه کې هر کال د اختر په شپو ورځو کې زرګونه ځوانان بېلابېلې لوبې کوي او د اخترونو خوشحالي لمانځي. دغه میله ځایونو ته راغلي ځوانان وایي د جګړې له پای ته رسېدو سره د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې.
احمد لامه د کندهار ولایت د غوارک ولسوالۍ وسره شو سوي. دلته د اختر میلو ته د کندهار ځوانان ټول راغلي میلو ته. څوک د ټوپکان میلې کې څوک غیږي باسي څوک دغې ناسي ګپه کوي چای خوري نه دی. په دې اختر کې ګور نه دی راش زیاتې د کور راوځي نه د کور د مشر زړه در پسختلی چې یا به پټا وسي یا به بل په نامه باندې ګرځي. او اوس خو په خواخ بداره کم وو چې نه مشر پرې شولې چې ویل ولدی نه پټا وسي.
المانم صدیق الله زر دن سوالی اند د میلو تر غلم شش زبانه نغلی دی او مشغیر د سل کیرم شاګی جنگی محکم رقم.
مانم سر احمد د پنجوایي ولسوالی سر غلم په ډیر غلنج منه د اختر دی میله او د غری پخوا نه مو سر مو پلیسیان دی منګر نور چې د اختر ش خوشالي د شت بانه منه ګرځي پخوا ش منه بندرونه او د غي او سر دی منه شکونه دی ورو.
بلخوا د کندهار شهر په میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورون کې وایي سش کالي کاروبار کم رنگ دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزو لامل ځوانان د تیر په ډول سوداوی نه کوي.
زمانم سید احمد دی د یفه جاده کې د مستانه په لده خرڅو خو به معنا راش به ډیر وو خاري ډیر شو خاري پر وتل وس میلی راشونه کم سوي د خاص راش نسته لکه په خوا چې د کم دغه د جاده په خوا ډیر زیات خلک داله ته ور ډیر شو میلا ور ډیر شو خاري پر وتل وس د په خوا بر کم راش دونی نسته.
زمانم نه کبلا دی زل د په جاده کې ګاډي کوم چوب بس خرڅوم بلا شدي شکر خو د په خوا بر کم راش کښ نسته په خوا خو به ډیر رش ډیر البوا گئی بجنګ دی اوس خو ناغه کسی نستا گئی بنجی مخبل را وڑی وی ول می خرڅو.
د کندهار شهر په ګډون د دغه ولایت په شاولی کوټ ارغنداب خاکریز ډاند میوان دامان او سپین بلک ولسوالی کې ځوانان د اختر په ورځ کې د غیژنونی خوسی دوننخت او نور بیلابیلی دودیزلو دی کوي. د غراز یو شمیر نور ځوانان بیا د هیواد شمالي ولایتونو ته سفرونه کوي.
شهر د کندهار وای په جاده کې اترونه وای ششم اجلسونه وای دلی پنجوایی تگه انگوش رباغونه وای ارخوات سهیلونه وای دلی پنجوایی تگه انگوش رباغونه وای.
د غزنی اوسیدونکو وایي که څه هم چې د تیر وخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضعیت خراب شوی خو بیا هم خوشحاله دي چې په دې اختر کې په ښار کې په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري. دوی وایي خو ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت په ځینو البته په میلو کې په ځینو لوبو یا په ځینو خوشحالیو باندې محدودیتونه لګولي چې دوی نشي کولی اوس اختر په هغه ډول ونمانځي. دوی غوښتنه کوي چې دغه محدودیتونه دې لرې شي. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډیری ماشومان زلمیان او ځوانان سره راټول دي که څه هم دلته د پخوانیو اخترونو په څیر نه ډول او نه هم اتڼ نسته خو دغه کسان کله کله پټې ښکاره هګۍ جنګوي. دغه کسان وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضع خرابه سوې ده خو بیا هم خوشحاله په دې دي چې په اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري. دوی وایي پخوا په اخترونو کې به د وسلوالو بریدونو چاودنو او نورو ډول ډول پیښو ویره ورسره وه. شاوخوا 25 کلن واحدالله هم دلته راغلی دی. واحدالله غوښتنه کوي په سږني اختر کې امن دی خدای ته دې د هر ډول خوشحالۍ لمانځلو ازادي ورکړل سي.
موږ دلته راغلي یو کولای سو چې د اختر شپې دي نو دلته کله بیواګۍ کله پټ کله ښکاره جنګوو نو تر پوځ ډېره منده نه ټکس نه ټوکس نه جنګ شته نه چودنې شته.
دغه کسان وایي د طالبانو حکومت نور هم د خلکو د ژوند خوندي ساتلو او امنیت په ټینګولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. نصرالدین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اختر خو انشاءالله ښه اختر ده خو هګۍ ماګۍ خو نشته نو امن شته انشاءالله نه چاودنې شته نه ویستل شته نور انشاءالله څه مشکل نشته غلا املاوي نشته هګۍ ماګۍ وایو پټه جنګوو نور میلې هم داسې نشته نو موږ له طالبانو دا غوښتنه لرو چې نور هم دغسې امن راولي دغه مشکلاتونه سره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې خلکو ته د ټینګ امنیت ډاډ ورکول سوی دی. په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدې. کلونه وړاندې به د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په میری بازار کې د سړو او ښځو جلا جلا ډېرې سترې میلې جوړېدې چې د غزنی تر څنګ به له څنګلورو، زابل، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو څخه به یې خلک نندارې ته راتلل، خو اوس نسته. دلته به ډولونه او اتڼ نه وو، سانګې به وهل کېدې او ډېری نورې ملي او سیمه ییزې لوبې به ترسره کېدې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په غزنی کې خلک غوښتنه کوي چې د اختر د منزل په محل دي په ځینو هغو اختریزو میلو او دودونو باندې بندیز نه لګیږي چې له هغو سره اختر لا نور هم ښه کیدلی شي یا د دوی خوشحالي ډیرېدلی شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو خپرونې د دې تر څنګ چې د راډیو له لارې اورېدلی شي، زموږ پر ویبپاڼه یې هم اورېدلی شي. ازادي راډیو ټکی کام که فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر کاروئ، نو کولای شئ چې د ازادي راډیو پاڼې پیدا کړئ، لایک یې کړئ یا خوښ یې کړئ، تعقیب یې کړئ. له دې لارې هم کولای شئ له ازادي راډیو سره په اړیکه کې اوسئ.